درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو تموز عصمت څاروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې وبجې دي او همدا شبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. څو شی به د مخه لوبه پایته ورسیده. افغانستان دا لوبه په اته ویکټونو او شپږو اضافي توپونو وګټله. نور تفصیل به وروسته واوري. اوس مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د یونما د بشري حقوقو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 کال په جولای کې، اگست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د حقونه خوندي کړي. په راپور کې د ښځو د کار د بندیز برخه په سر کې راخستل شوي او ویل شوي چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمیر هغو سنگارتونونو چاپه وهلې چې په پټه فعالیت کاوه. په راپور کې د ښځو د آزاد تګ راتګ په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 26 په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارک ته د ښځو تګ منع کړ. په راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلې سرغړونې په توګه یاد شوی او دغه راز راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د دوو وهلو پرېکړې هم عملي شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول یاد کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو هم ژغونکي فریدون سینیرلی اوغلو دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړي دي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او مل پلاوی ویلی چې یونما د نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. د پاکستان پر اول پنډي شار کې وی محکمې په خوانې صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانې وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړ. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه په خوانې او چارواکو ته د دوسیه د هغه سند لمخې جوړه شوې چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر ترلاسه شوې ده. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوی تورونه به اساس بللی دي. عمران خان ادعا کړي چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوز او متحده ایالاتونو لخوا لواکل لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلبه صلاحیت شو. د آذربایجان دفاع وزارت وایي له خپل متحد ترکیه سره د ارمنستان په پوله کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. آذربایجان دا مانور وروسته لدې کوي چې څو ونې وړاندې ارمنی بیلتون غشتون کې له نګورنو قرباغ څخه وېستل. د آذربایجان د دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په دې تمرینونو کې به 3000 نور سرتیري په نخجوان سیمه کې ګډون وکړي. د نخجوان سیمه چې په آذربایجان پورې تړلې د ایران او آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پرته ده. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. په روانه خبرونه کې بعد افغانستان او پاکستان د کرکټ د سیالۍ په اړه د معلوماتو ترڅنګ واوري. یونما په یو نوي راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه کوي. د پېښور په بورډ کې افغان دوکانداران وایي د پاکستان حکومت د دوی دوکانونه او غرفې نړولې دي. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ بې سرپرستنجونو ته آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. او د هلمند اوسیدونکي شکایت لري چې په ولایت کې ښځینه ډاکټرانې کمې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
لکه څنګه چې په فایل کې مو اوریدل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام کې پاکستان ته په اتو ویکټونو او شپږو اضافي توپونو ماته ورکړه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان لوبډلې ته 203 منډي هدف ټاکلې وو. پاکستان چې پچه ګټلې وه په 500 اوورونو کې د وو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 202 منډي وکړې. د پاکستان لپاره تر ټولو ډېرې منډي د دغه ټیم کپتان بابر اعظم وکړې. د په 2 توپونو 4 منډي وکړې. د افغان بالرانو په منځ کې بیا نور احمد 3، نوین الحق 2 لوبغاړي وسوځول. البته لومړنی لوبغاړی عظمت الله عمرزی وسوځو، همدارس محمد نبی هم یو لوبغاړی وسوځو، او محمد نبی تر ټولو کمی منډې ورکړې. د منډو اکانومي په اصطلاح تر ټولو ټیټه وه. خو په افغان باولرانو کې بیټسمینانو کې شروع دو لوبغاړو ډېره شبکړه، ګربز او همداراز ابراهیم زادران ډېره ښه شروع وکړه او ډېرې منډې وکړې، او د دوی هغه اساس د دې سبب شو چې افغان لوبغاړي وروسته په ډاډ لوبه وکړي او ونه سوځېږي او ډېرې منډې وکړي. رحمان الله ګربز په 3-5 توپونو 15 منډې وکړې چې ډېره ښه لوبه ده. ابراهیم زادران بیا په 114 توپونو 8 منډې وکړې. په دوی پسې رحمت شاو چې ډېره ښه لوبه یې وکړه او تر پایه ونه سوځېدو، په 4 توپونو یې 8 منډې وکړې. همدارس د ټیم کپتان حشمت الله شهیدی دی هم تر پایه ونه سوځېدو، په 45 توپونو یې 48 منډې وکړې، او په دې توګه د دوی هڅې سبب شو چې دا لوبه افغانستان وګټي. اوس افغانستان په دې سیالیو کې 2 مسابقې ګټلې، 2 بایللې دي. پاکستان هم 2 ګټلې دي، او فکر کوم چې 2 هم ګټلې دي او 2 هم بایللې دي. په جدول کې که وګورو نو فعلاً هند تر ټولو مخکې دی چې 15 مسابقې کړي دي او 15 سره یې ګټلې دي. نیوزیلند بیا په 15 مسابقو کې 4 ګټلې دي چې دوهم مقام لري. جنوبي افریقا په 4 مسابقو کې 3 ګټلې دي چې دریم ځای لري. آسترالیا په 4 کې 2 ګټلې دي او 4 مقام لري. په دې خاطر مقام لوړ دی چې د رنزونو تفاوت یې ډېر دی، نمرې ډېرې دي. پاکستان په 4 مسابقو کې 2 ګټلې دي، البته په 15 مسابقو کې 2 ګټلې دي، 3 بایللې دي. او افغانستان په 15 مسابقو کې 2 ګټلې دي. لاندې خبرتیا وروسته نورو موضوعاتو ته ګرځو.
په داسې حال کې چې په هرات کې د تیرو اونیو له سختو زلزلو وروسته خلک خپل کورونو ته ستانه شوي وو، خو د تیرې
بله له خبرتیا مخکې مو د راپور واورېدو. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تیرې شپې او نن ورځې زلزلو یو ځل بیا خلک مجبور کړل چې د سړک په غاړه خیمو ته مخه کړي. په هرات کې د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله د زلزلو د ټکانونو له کمېدو وروسته نږدې 50% خلک بیرته کورونو ته ستانه شوي وو، خو اوس بیا مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي. هرات میشته هم وایي ویرېدلي او مجبور دي چې شپې له کوره بهر تېرې کړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په داسې حال کې چې په هرات کې د تیرو اونیو له سختو زلزلو وروسته خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي وو، خو د تیرې شپې او نن ورځې زلزلو بیا مجبور کړل چې خیمو ته ولاړ شي. د راپورونو پر بنسټ 13 شپه او نن ورځ د ریختر په کچه 4.4 درجې زلزلې د افغانستان شمال غرب لړزولی دی. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل له دې چې وروستیو کې د زلزلې ټکانونه کم شوي وو، نږدې 50% خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي وو، خو د متقب خبره اوس بیا ډېر خلک خیمه او واټونو ته راوتلي دي. بیګا هم په سړه هوا او د امکاناتو په نشتون کې ډیرو کورنیو په پارکونو او د سړک په غاړه شپه سبا کړی ده. د هرات اوسیدونکو ازیتا ازادي راډیو ته وویل د زلزلو دوام مجبور کړل چې بیا اخی موتستان شي.
همه مردم پس به خونه ها مګرتم
مو کورونو تکلی وو. 13 شپه او بجې او 40 دقیقې بیا زلزلہ وشو، اوس لدی ویری چې بیا زلزلہ ونی شي په خیمو او سړکونو پرته
جوړه او سړکو هستي.
د هرات یو بل اوسیدونکو نور الله هم وای تر پرونی د زلزلو اندېخره ختمه شوی و، خو ل 13 شپه ورسته بیرته واټونو تراوتلې دي.
ما به یک نحوه خوخو چې ژوند بیرته عادي شوی او کولای شو خپل کورونو ته لاړ شو. لبد مرغ بیا زلزلہ وشو او مجبور شو چې واټونو او مومیلارو تراووځو او شپې ورځې دلته تیرې کړو.
هخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي وضعیت ته په کتو د دوی بودیجه مخ په پای ته رسیدو ده، ځکه د دې ادارې له قبله دوی نږدې 15,000 زلزله ځپلو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی وایي په هرات کې د زلزلو د قربانیانو له ډلې 90% ښځې او ماشومان دي او مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بنسټونه ادا کوي چې زلزله ځپلو ته یې مرستې رسولي، خو یو شمېر قربانیان بیا وایي اوس هم لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي معصومه وایي له دې امله چې شپه یې په سړه هوا کې تېره کړې، خپل او ماشومان یې ناروغه شوي دي.
په صحرا پاتې یو، هیڅ نه لرو، یوه خیمه ده، په خاورو کې پټ یو، طوفان راغی، ماشومان مې ناروغ شول، ښه وضعیت کې نه یو.
ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې د هرات په دوو زلزلو کې نږدې 1500 تنه مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي. ملګرو ملتونو شمیري ښایي چې په دې زلزلو کې 1000 کور نه ویجاړ شوي او 1000 نور ته زیات زیان رسیدلی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو نوي راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د حقوقي پر مالکانو د بریدونو، د ښځو او نجونو د ورتګ بندیز، په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د بشري حقوقو څنګ په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې قضیې څرګندلې او په یو راپور کې وړاندې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسۍ چې خلک له خپلو بشري حقوقو بې برخې کوي، او د ژوند کولو ازادي او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو، د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې د دغو حقوقو ساتنه وکړي. په راپور کې د ښځو پر سنگرتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د راپور له مخې د جولای په 19مه د شاوخوا 15 سنگرګرو میرمنو یوه ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سولیز لاریون لپاره راغونډې شوې وې، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د اوبو په شیندلو او هوایي ډزو سره خورې ورې شوې، او څلور ښځینه اعتراض کوونکې هم ونیول شوې چې وروسته بیا په هماغه ورځ خوشې شوې. دغه شان راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو استخباراتو په یوه ولایت کې د ښځو پر یو سنگرتون برید کړی، د سنگرتون څښتنه او ورور یې له فزیکي پلوه ځورولې دي. یونما د بشري حقوقو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی، او طالبانو په خوان تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته ښځې له ورتګه منع کړي وي. د راپور له مخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاؤډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې ښځې دې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یونما د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د یوې بلې سرغړونې په توګه یاد کړی او ویلي دي چې د اګست په 23مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشتون له امله د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته د یوه ډله ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله، خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې 55 یې دوبۍ ته رسېدلې دي. یونما په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پرېکړه هم عملي شوې ده. یونما په ټوکو په سرپل کې دوه ښځې او 12 نارینه، او په زابل کې یوه ښځه او اته نارینه په درو وهل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د یادو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې ځینې د قضیې تایید کړي او هغه د اسلامي شریعت پلي کول بللي، او ځینې نورې ورته قضیې رد کړي دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمنې دي او ادعا کوي چې د طالبانو لخوا تر ګواښ او څارنې لاندې دي. له دوی څخه یوې کریمې رحیمیا ازادي راډیو ته وویل:
در هر منطقه که فعال خزان باشه، ولا
وقتی حکومت سیمه که چې د خزو د حقونو فعالان وی، حتی که دوی شل کاله مخ کې هم کار کړی وی، دوی یې تعقیبوي او بندي کوي. د گذر د وکیلانو لاري کې د بشري حقونو فعالان کنارینه وی کې خزینه، د غرض در رسنۍ او کارکون کې نیول کیږي. د بشري حقونو خزینه فعالان هیڅ شرعي ګناه هم نه لري، فقط خلکو ته د دوی د حقونو په اړه هو هوای ورکوي چې تاسو باید خوانزي ولولئ.
هایی که در خانه ها هستن که شما اینی حقوق دارین. از نگاه اسلام، از نگاه شریعت شما باید مکتب بخونین.
بلخوا د بشری حقوقو یو بل فعال سنم کبیری هم دا کوي چې طالبانو تل د بشری حقوقو فعالان او خزی زپلی دي.
همیشه در صدر سرکوب کردن مدافع
دوی تل هسته کوي چې د بشری حقوقو فعالان د خزو د حقوقو فعالان او خبریالان وزپی. هر څوک چې د دوی پر ضد غږ پورته کوي زندانی کیږي. خزی له میاشتو راهیسې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره په زندان کې دي. نړۍ د دې جنایت پر وړاندې چپه خوله دي.
طالبان خاموشي اختیار کرده.
دوینما پر راپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په پرتله سږ کال امنیتي پیښې او پوځي تلفات کم وو او په ځانګړي ډول د اختر او عاشورا په مراسمو کې کومه د پام وړ امنیتي پیښه نه ده شوې. خو راپور زیاتوي چې د جولای په لومړۍ نیټه په نیمروز ولایت کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا څلور نارینه او یوه ښځه د ایران له پولې د تیرېدو پر مهال ووژل شول او د سپتمبر په 6 د تورخم پر دروازه د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته کې د څلورو ماشومانو په ګډون 8 وګړي ټپیان شول. یونما زیاته کړې چې د اګست په 14 په خوست کې په یوه 14 کې د یوه ملکي وګړي او د ټي ټي پي د څلورو غړو په ګډون 5 ووژل شول او 12 ملکي وګړي او د تحریک طالبان پاکستان 6 غړي ټپیان شول. د دغه راپور له مخې ناچاوده توکي په دې موده کې د ملکي وګړو د وژلو تر ټولو مهم عامل بلل شوي چې لږ تر لږه 4 کسانې وژلي او 8 ټپیان کړي دي. یونما په دغه راپور کې له بندیانو او نیول شویو سره د ناوړه چلند او شکنجې، د بشر دوستانه او د رسنیو د فعالینو نیول، د بیان له ازادۍ څخه سرغړونې او د پوځیانو په ګډون د پخواني رژیم د چارواکو او کارکوونکو له بشري حقونو څخه د سرغړونې 8 قضیې ته چې د 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2023 کال د جون تر 10 نیټې پورې د طالبانو لخوا ترسره شوي دي هم اشاره کړې ده. خود طالبانو د حکومت وایند په خوانی نظام د کارکونکو پر وړاندې د بشری حقوقو د سرغړونو د 800 قضیو موضوع له حقیقت لري بللې.
لکه څنګه چې په پیل کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د مسابقې په اړه نور حالم درکو، زما نور همکاران د فیسبوک لاله په دې اړه بحث لري، د دې نننې مسابقې په اړه خبرې کوي. زه اسمت ساروان له تاسو اجازه غواړم او ستاسو پام د بحث ته راړوم او د کرکټ په اړه دا خبرې واوري.
د افغان توپوهونکو د سټرایک ریټ مسله ده چې ستا تا ویلو په یو ورځنی کرکټ کې بل خصوص سټرایک ریټ سلو کې ساتل پکار دي، کتر سلو بر نه تر دې باید ډیر کم نه وي.
بالکل دا موضوع تقریبا اول وارم اپ میچ نه کومه رحمت شاه راو ګورو هغه کوشش روان کړی وو او خپل تمرین په دې کاوه چې زه باید رنزونه مکمه خپل یو خاص سټرایک ریټ سره وکم او په مغه کې هغه دنن کامیاب هم سو او ابراهیم زدران سی کومن لو بنن وکړه ډیر زبردست او زبردست ریکریټ سره لوبه وکړه. شروع کې ډیر تیز لاړه، اخر کې سیدا کڅ ډاټس بول نه راغله، هم دته په ریکریټ ډیر زیات پر کونه ورځو. اشمت نن ډیر زبردست لوبه وکړه، اشمت هم نن په سل ریکریټ باندې له اشمت سره روان او میچ بالکل د میچ هغه کوم ریدم سی وو هغه پاکستان ته نه ورکاو او ټول میچ کنټرول یې سیدا لزان سره نیولې. نو دا راځي د یو ذهني شیم راځي سکل ریتا هغه امیدونه هغه لیول اف سیٹسفیکشن چې موږ ورته وایو چې چی شای دی، میچ ګټل دی، څومره رنزونه کول دی، څومره فایټ کول دی ګراوند کې، څومره کوشش کول دی، هغه یو شی وی چې هغه له پلیر سره په هر میچ کې پکار ده. که موږ کولی وګورو، کولی تامخې کنسیسټنسی خبره وکړه، کولی ولی کنسیسټنت ده. د کولی سیدا لیول اف سیٹسفیکشن سیدا په چی شي باندې راحت کیږي، هغه دا شی دی چې باید یا میچ وګټي یا سل منډي جوړي کی. نو هغه هر میچ کې کوشش کوي، د غم دا مفکوره ده، همدغه فکر ده، همدغه مایند سیټ ده چې دای بسل منډي جوړي بیا
همدغه سیدا فکر کوم. د احمدزی صاحب نه تم ستونزه لري، د هم افغانستان نه موږ سره آنلاین ده. امجد صاحب ډیر مینوالو دلته کمنټونه پریخي دي او لا هم لګیا دي کمنټونه پریخ دي. یو لیکلی دی وای چې پاکستان نن د سیالی چې بللې ده ډیر غټ لامل دا ده چې دوی په فیلډینګ کې کمزوري وکړه، یعنی څو بونډریانې دغه سوي چې دوی باید منې کړی وای خو له دوی هغه بونډریانې تللې دي. یو بونډری مده خې څو ځل دغه سي کار وې په لوبغالي کې شوې، تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ دغه سیده
بالکل صحیح ویلې ده، دا تبصره بالکل ٹھیک ده. پاکستان فیلڈنگ چي ده نن بالکل خنوا او کافی باونډريانه چي دي نو پاکستانی فیلډرز د لاسا شوي دي، نو نن بالکل فیلډنګ خنو او زه دې سره اتفاق کوم.
احمد صاحب بیرته بخیر راغلی. شہزاد صاحب په پښتنه لري وطن دن وطن کې انټرنیټ ستونزې وی دا درکو خو چلار نشره.
نه 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 نه
احمد صاحب، چهار بازی برای افغانستان باقی مونده. یک چیز باید بگویم که فعلا نشرات ما هم در یوتیوب هم در فیسبوک بخش پشتو و هم فیسبوک بخش دری و هم در رادیوی آزادی هم در بخش فارسی و هم در بخش پشتو فعلا لایو است و همه شنوندگان در سراسر افغانستان و نقاط مختلف جهان میتونن که هم بشنوند هم ببینن از طریق صفحات مجازی و رادیو. به هر حال احمدزاده صاحب، دو بازی سخت قسم کارشناسا پیش بینی میکنن افغانستان در پیش داره و دو بازی نسبتا مشکل، اگرچه بازی های سخت سخت که پاکستان و انگلیس بود ما اونا را بردیم و فعلا تیم های استرالیا و ساوت افریقا هم کم کم به نظر میرسه که زیاد سخت نباشه، به خاطر که افغانستان ثابت ساخت که تیم های سخت و مشکل هم میتونه ببره. بازی که افغانستان در برابر هالند داره و همچنان در برابر سریلانکا گفته میشه که کمک آسان است و بازی هایی که با استرالیا و ساوت افریقا است یک کمک مشکل خواهد بود، البته از دید کارشناسان. چه فکر میکنین پس از اینکه افغانستان تانست تیم های قوی مثل انگلستان و پاکستان را ببره، آیا بازم ما دیدگاه کارشناسا را که گفتن دو بازی سخت و دو بازی آسان بازم به می شکل و به می آیدیا باید باشیم، یا ای که افغانستان را ما تیم قوی و قدرتمند ای جام فکر؟
نه نه دسته فکر باید منگه و نکو. منگ سیل هالند سره می چی نو پریشر با پا منگ بانده زیاد، هالند سره سی کل لو بایی نو پریشر با دیر زیاد پا منگ بانده، زکا منگه خطی هالند خطیم گنل کی گو هالند نبا منگ تا گتل سی دا خام خام ماست وین می او منګه با هالند خلاف بایلل نه غواړو. کله چې دیو ټیم خلاف بایلل نه غواړي نه بایلي نو بیا به زیات پریشر پتا باندې وی، لکه نن سي زیات پریشر په پاکستان باندې وو. که د ساوت افریقا میچ له موږ سره وي نو زیات پریشر به په ساوت افریقا باندې وي، موږ چانسز به د ګټلو ساوت افریقا خلاف ډیر زیات وي. موږ به ډیر خمیج د ساوت افریقا خلاف کوو، موږ به نور میچونه ګټو خو ذهنن او فکرن با پریشر په ساوت افریقا او په سریلانکا باندې وي. او نور سی په کوم ریدم دی منګه د ټیم کوم ریدم جوړ سو د منګه د ټیم سی کوم او د ګټلو 40 دک منګه سی وخته سی منګه د ګټلو 40 دکو میچونه وګټو. او بل په دې ورلد کپ کې منګه 15 میچونه وکړل، ډیر پریشر مولې ده او ډیر شیان مزدا کړه، ډیر میچونه دوه میچ موګټل د موبایل زکړه منتی های ډیره زیاته وکړه. د دې دین وروسته باید مونږ د میچ د بایللو سوچ نکو، مونږ مطلق سیکنډ راوند باید ټارګټ کو او سیمی فائنل ته ځان ورسو.
ډیر مننه احمد صاحب د درنو لیدونکو، تاسو اوس د خبرونه د ازادي رادیو په صفو باندې هم اوریدل شئ. امجد صاحب، یو بل کیسه چې په لوبه کې باندې حتمن ورته پام شوی، یو شیبه دا سراغله چې حسن علی کله توپ اچونه کوله د کمنټیټرانو له قوله هم او ښکارېدل هم چې ریورس سوینګ شروع شو، ځکه وقار نس کمنټریټر ناست و هغه هم دا خبره وکړه. او هغه شیبه کې ابراهیم زدران باندې اور میډن شو په بل اور کې اوټ هم شو، خو بیا هم د بل غاړې نه سپینر راوستل شو چې شاداب خان او دوه بونډریان هم په ولګي د ماغه زینه د غلوبه کڅه هم سنلی و درولې و، خو شاداب خان بیرته روان کړ. د کده سي ښکارا وقارنس یادونه و نه کړ د بابر اعظم په کپتانې باندې، خو وی ویل چې دغه ته پکارو چې حارث رؤف یا شاهین شاه راغلی و چې دغه پرېشر هم دغه سي ساتلې و. هغه شی بد یادی کې ودلې ده
اکچولی چې کله تاسو بیچ و بیلې نو بیا ډېر وجوهات چې دي نو هغه باندې خبرې کیږي، لیکن هر یو چونکه وقار یونس پاکستان کپتان پاتې شوی دی، ډېر ښه بولر او بیا کمنټری کول ډېر آسان دی او دنه کپتان څه کوي لګیا دی په دې حواله سره مونږ خبرې کولی شو. البته اوس بابر اعظم داسې خو نه ده چې هغه بالکل پوهیږي نه، یو د ورلد کلاس پلیئر دی او ډېر زبردست پلیئر دی، کپتان هم ډېر ښه دی، لیکن زما ذاتی خیال هم دا دی چې پاکستان ټیم باندې نن پریشر ډېر زیات و او پاکستان ټیم مطلب هر ممکن دا غوښته چې پاکستان وګټي، لیکن مخکې تاسو وګورئ رنزونو کې زما دا خیال و چې رنزونه لږ کم جوړ شوي دي، منډې لږ کم جوړ شوي دي، دا لږ زیات پکارو. نو هلته هم د افغانستان بولنګ ډېر ښه، نور ډېر ښه بولنګ وکړو، درې وکټ هم واغستې. دغسې هغې نه پس چې کله پاکستانی بالرز بولنګ کوله نو داسې ښکارېده چې پاکستان بالرز هم لږ غوندې انډر پریشر دي، او هغې مقابله کې افغانستان بیٹسمینان چې دي، بیٹرس چې دي، نو هغوی ډېر ښه پرفارمنس ورکړو. نو یس کېدی شي چیرې شاهین شاه راغلی وه یا بابر اعظم چینج کړی نو کېدی شي ریزلټ ښه راغلی وه، لیکن بابر اعظم په نظر کې حسن ټیکو او پاکستان فیلډنګ تاسو وګوري کنه څنګه چې موږ مخکې هم خبره وکړه چې زمونږ فیلډنګ هم ښه نه پاتې شوی، نو په دې کې کپتان څه کولی شي؟ نو کپتان یقیني توګه هغه خدا غواړي چې ښه پرفارمنس ورکړي، هغه بالران هغه بیا بالر داسې استعمالوي، هغه ګوري لګیاي چې کم بیٹسمین زیات رنزونه جوړی لګیا دي، څنګه موږ کنټرول کولی شو داسې بالر چې هغه ریورس سوینګ کولی شي، سپین بالر چې وي نو هغه ډېر ښه سپین کولی شي. نو بهرحال دا وقار یونس خپل یو موقف خو کېدی شي، بټ ګراؤنډ کې چې نن ورځو نو هغه د افغانستان د پلیرانو ورځو.
امجد صاحب یو دوه سوال زه لرم، یو دا دی چې تاسو څه فکر کوئ کوم څلور ټیمونه به سیمی فاینل یا نیمه پایلو ته به لاړ شي، او ستاسو فیوریت څلور ټیمونه کوم څلور ټیمونه دي؟
شهزاد زه خدا ویم چې پاکستان او افغانستان دواړه د سیمی فاینل ته لاړ شي نو ډېره خبره به وي، بټ اټس ډیپینډ آن د پرفارمنس، او دا به ګورو چې مخکې کم میچونه کیږي، څنګه چې تاسو اوس ډیټیل وښوله چې کم ټیم په کم نمبر باندې دی، نو فلحال خو انډیا ډېر ښه روان دی، نیوزیلینډ ښه روان دی، ساؤتھ افریقہ ښه دی، نو ګورو چې دا دې کې څلورم ټیم چې دی کم به وي، نو آخری کله پورې میچ نه کیږي. نو په دې تاسو ګوري پاکستان چې په 92 کې ورلد کپ ګټلې وو، نو موږ ما ته یاد دی موږ به ټی وی مخکې به ناستو او موږ به کته نو هغه ایف اینڈ بٹ دا میچ فلانی وګټي او فلانه وبیلی بیا موږ مخکې تلی شو او داسې وکړو، دا ټول داسې گیم. نو نو امید دی چې کم ټیم به ښه پرفارمنس به ورکوي، هغه انشاءالله فاینل سیمی فاینل ته برسي، بٹ څنګه چې ستاسو خواهش دی چې افغانستان ورسی، زمونږ خواهش دی چې پاکستان ورسی، باقی د کم درې ټیمونه دي هغه دی وی هغه د هغه د مونږ ته پرابلم نشته.
او کوم افغان کرکټر مو ډېر خوښیږي؟
نن وګورئ تاسو ابراهیم ډېر ښه پرفارمنس ورک، ما ته دا اعزاز حاصل دی چې کله افغانستان ټیم نوې نوې جوړېده نو هغه پېښور کې بدلته پریکټس کوله، موږ بتلو بدلته به میچونه به کوله موږ کته، نو په نن تاسو وګورئ څومره زبردست پرفارمنس و ټول پلیرانو، نور چې دی نو په دی بولنګ کې پرفارمنس ورک، بیا ابراهیم چې دی دونه زبردست بیٹنګ وکړو، بیا رحمت شاه ډېر ښه بیٹنګ وکړو، بیا ستاسو ابراهیم دا ګورباز ډېر ماشاءالله روان دی، ډېر ښه پرفارمنس دی داغه، نو زما نن خو د ټول پرلانو ساسو په بیٹنګ کې ډېر زبردست پرفارمنس ورکړی شوی دا، نو ما ته خو ټول خوښ دی.
احمد زه سب د افغانستان د بیٹرانو خبره کوو، وړاندې له دې لوبې نه د نیوزیلند پر وړاندې چې کوم پرفارمنس وو هغه نه مخکې لوبو کې اواز د ګربس پرفارم د غراز د اکرام علی خیل پرفارم د خلکو د خوخي وړ وو، رحمت شاه باندې نیوکه و چې دا باید له لوبډلې کینه ول شي یا کنه کینه پوزیشن باید تغیر کی. په دریم نمبر چې کله تو په هون کې راځي په نړۍ کې ډیر غټ بیټران په دې پوزیشن راځي چې بابر اعظم، ویرات کوهلی، دغه سنور پلیران سره یادول شي، دا څومره مهم پوزیشن ده؟ اویا اوس خو به خلک فکر کوي چې رحمت شاه په کار ده او ویدی په لوبډله کې د دې رول څومره ارزښتمن ده په لوبډله کې؟
بالکل د دې رول خو ډیر زیات ارزښتمن ده، او په دغه ځای کې ډیر زیات ټیکنیکل با استعداد او ډیر پوه او ډیر سینیئر سړی یا سینیئر لوبغاړی لوبه کوي، کچې ته اوپنران زرا اوټیږي، دای دا سرایتونه لري سینوي بال هغه سپیډ سره له سوینګ سره هغه سچویشن چې څنګه حالت دی هغه کنټرول کی او هغه ولو بولای شي کچیته اوپنران وګدزی بیا د یلته سرکل لاندې راځي نو د بیا د صلاحیت د ریسی د سپینرانو خلاف باید د خپل هغه سټرایک روټیشن مکمل سی وساتي او هر کوم سپینر سی د مقابله وکي او د لوب تر هغه ځای پورې بوزي سرکل لوور میډل آرډر یا فینیشران راځي او غلطه هغه خپل رنزونه زیاتی واقعی په ټول ټیم کې سخت ځای سي دا سخت پوزیشن سي دا هغه میډل آرډر دا او تر اوسه پورې رحمت شاه په دې کې